وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شپې. درنو دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. زه اجمل اندیما د خپل نور همکارانو سره مو یو ځای د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې تود هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د دوشنبې ورځ ده. د 1490 لمریز کال د کب یهود د میاشتې 22 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د مارچ له 12 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنیو څپو سربیره تاسو د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د FM په 100.5 اورېدلی شئ. د معمول سره سم نننۍ خپرونې هم له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې پیلوو او سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سر ټکو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیره شپه ناوخته افغان ولسمشر حامد کرزي ته ټلیفون وکړ او په کندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا په ډزو کې د 14 ملکیانو په ورژل کې دوی ژوره خواشینی څرګنده کړه. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد د لویدیز پر ضد د نوو توندو څرګندونو په ترڅ کې ویل چې هیواد یې له دې ویره نه لري چې ګوند لویدیز به په دې هیواد باندې پوځي حمله وکړي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازي کوفی انان پرون پرته له دې چې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره کوم تړون ته ورسیږي له دمشق څخه ووت. پاموکلی بشپړ خبرونه ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه ناوخته افغان ولسمشر حامد کرزي ته ټلیفون وکړ او په کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا په ډزو د 14 ملکیانو پر وژل کېدو ژوره خواشینی څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې اوباما پر دغو وژنو ډېر خوابده دی او کرزي ته ډاډ ورکړی چې اداره یې دې ته ژمنه ده چې د دې پیښې په اړه به چټکه څېړنه وکړي څو حقایق څرګند او ملي عدالت ته وسپارل شي. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي چې له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې باراک اوباما یو ځل بیا د افغانستان خلکو ته د متحده ایالاتونو په ژور درناوي او د دواړو هیوادونو پر اړیکو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیت هم پرون ولسمشر کرزي ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې د پیښې په اړه به بشپړې څېړنې پیل کړي او هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپاري چې په دې قضیه کې لاس لري. افغان ولسمشر حامد کرزي په کندهار کې د وړمې شپې وژنه قصدي عمل بللی او له ناټو یې غوښتي چې د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد د لویدیز پر ضد د نوو توندو څرګندونو په ترڅ کې وویل چې هیواد یې له دې ویره نه لري چې ګوند د خپل اټومي پروګرام له امله به لویدیز پرې پوځي برید وکړي. احمد نژاد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد په پارلمان کې را څرګند او د ایران د اقتصادي پالیسیو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. پر نوموړي د 2010 کال تر پایه پورې د هغه اصلاحاتو د عملي کېدو په خاطر سخت انتقادونه شوي چې په ترڅ کې د خوراکي موادو او د انرژۍ په برخه کې دولتي مرستې یا سبسیدۍ لري شوې. لویدیز پر ایران د سختو بندیزونو په لګولو سره هڅه کوي چې دا هیواد د خپل اټومي فعالیتونه د نړیوالې څارنې پر مخ پرانیزي. لویدیز شک کوي چې تهران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي خو ایران دغه تورونه ردوي او له دې ډډه کوي چې نړیوال څارونکو ته له مشکوکو ځایونو څخه د لیدو اجازه ورکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان پرون پرته له دې چې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسیدو لپاره موافقې ته ورسیږي له دمشق څخه و. د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره له دوو ورځنیو خبرو وروسته انان وویل چې د حکومت لخوا د ځینو د ځپنې او د هغه پاڅون پای ته رسیدو لپاره چې د څارونکو په وینا په ترڅ کې له 8500 څخه زیات کسان وژل شوي مشخص وړاندیزونه وړاندې کړل. خغلی انان وای دا به سخت کار وي، دا به ډېره مشکله وي، خو موږ باید هیله من واوسو. زه خوشبین یم، زه د مختلفو دلایلو له امله دې کار ته هیله من یم. تر هر څه لومړی ما دلته لنډ وخت تیر کړ. تقریبا له هر سوریایي سره چې ما لیدلي دوی د سولې غوښتونکي دي. دوی غواړي چې تشدد پای ته ورسیږي او دوی غواړي چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. د سوریې ولسمشر له اعلان سره د تېرې شنبې د ورځې په خبرو کې له مخالفانو سره د هر ډول سیاسي ډایلوګ خبره رد کړه او وی ویل دغه خبرې اترې به تر هغې ناممکنې وي تر څو پورې چې د ده په وینا وسلوالو تروریستي ډلو خپل فعالیتونه پای ته نه وي رسولي. په عین حال کې د سوریې حکومتي ځواکونو پرون هم په شمالي ولایت ادلیب او نورو ناکرارو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړ چې ویل کېږي په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. او د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د بغداد په شمال کې پرون په ډزو او بومي چاودنو کې د سیمې د خاروال د ساتونکي او د هغه د خزینه خپل خپلوانو په شمول اته کسان وژل شوي دي. وسلوالو کسانو د بغداد په شمال 45 کیلومتره کې تامیه خارګوډي کې د بیغږه توپنچو په ذریعه د خاروال د ساتونکي پر کور حمله کې د خپلې کورنۍ له څلور غړو سره دغه کس ووژه. حمله کوونکو دغه راز له چاودیدونکو موادو سره د هغه کور هم ویجاړ کړ. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو اوریدل د دې خبرونه په اوږدو کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. په روانه نیم ساعت خبري مجله کې به واورئ چې په کندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا د ملکیانو د وژنې له پیښې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه د دفاع وزیر لیون پنیتا تیره شپه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ټلیفوني خبرې کړې او په پیښه یې خواشینی څرګنده کړې ده. همدارنګه هغه هیئت چې د پنجوایي ولسوالۍ ته تللی و پرون ناوخته له دغه ولسوالۍ نه بیرته ستون شوی دی. دا چې دوی هلته څه لیدلي په دې اړه هم رپورټ لرو. او په افغانستان کې په دې وروستیو پیښو باندې د سیاسي چارو له کارپو وحید مشده سره درته مرکه وړاندې کوو. د پنجوایي په پیښه باندې د ناټو او په کابل کې د امریکا د سفارت نظرونه هم لرو. نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته روان دی. په سعودي عربستان کې نوموړی څه کوي په دې اړه به یو رپورټ ولرو. او همدارنګه مو د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یو مشر ډاکټر عبدالله له هغه څرګندونو او اندېښنو خبره وچی د سولې د بهیر په اړه لري. که وختو نور رپورټونه هم درته وړاندې کوله مکسر اوسئ. په کندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا د ملکیانو د وژنې له پیښې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه د دفاع وزیر لیون پنیتا تیره شپه افغان ولسمشر حامد کرزي ته ټلیفون وکړ او د رامنځته شوې پیښې په اړه یې د ژورې خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ډاډ ورکړ چې په دې اړه به چټکه څېړنه ترسره او عاملین به یې د قانون منګولو ته وسپارل شي. دغه راز د ناټو عمومي منشي او د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم د جلا جلا بیانونو په خپرولو سره دا یو دایوا تراژیدی بللی ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره شپه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته ټلیفون وکړ او د یو امریکایي عسکر له لوري د شپاړسو ملکي افغانانو پر وژنې خپل ژور خفګان څرګند کړ. سپینې مڼې وویل اوباما د افغانستان خلکو ته د خواخوږي مراتب وړاندې کړل او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات به د دغې پیښې د حقایقو د روښانولو لپاره چټکه څېړنه ترسره او عاملینو ته به سزا ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په کندهار کې د امریکایي سرتیري له لوري د ملکي وګړو وژنه په کلکه غندلې. هغه یو عمدي عمل بللی او له متحده ایالاتو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه امریکایي عسکر چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له خپلې اډې بهر د خلکو کورونو ته ورغلی و د ډزو په نتیجه کې د نهو ماشومانو او دریو ښځو په شمول شپاړس کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. اوباما له ولسمشر کرزي سره له ټلیفوني خبرو د مخه په یوې اعلامیې کې پر دغې پیښې د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي و چې دا د امریکا د پوځ د اصلي ماهیت او هغې احترام ښکارندوی نه کوي چې د امریکا متحده ایالتونه یې افغانستان ته لري. اوباما وویل د له هغو کورنیو سره چې عزیزان یې وژل شوي او همداراز د افغانستان له خلکو سره خواخوږي څرګندوي چې ډېر تشدد، تلفات او زیانونه یې لیدلي دي. په دغه اعلامیه کې اوباما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ پیښه ناورین بللې او ویلي دي چې دا یوه تراژیکه او بوږنوونکې پیښه وه. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا هم پرون له پیښې وروسته افغان ولسمشر ته ټلیفون وکړ او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې د پیښې په اړه بشپړ تحقیقات پیل شوي دي. پنیتا په یوې اعلامیې کې ویلي چې مشکوک کس نیول شوی او د ولسمشر کرزي ته اطمینان ورکړ چې هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې په دې قضیه کې لاس لري. هغه وویل دا پیښه د امریکا د پوځ د هغو ژمنو ښکارندوی نه کوي چې د افغانستان د خلکو د ساتنې او د یو باثباته او قوي افغانستان د جوړولو په برخه کې کړي دي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کندهار پر پیښې ژوره خواشینی څرګنده کړې او له هغو کورنیو سره چې عزیزان یې وژل شوي او همداراز د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره یې ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ناتو عمومي منشي د دغه پیښې په اړه د هغې څېړنې بشپړ ملاتړ کړی چې په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جان الن لخوا پیل شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم دغه پیښه غندلې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي دوی د کندهار د تراژیکې پیښې له امله چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکیان وژل شوي ډېر خوابده شوي دي. یوناما ویلي هیله من دي چې په دې اړه چټکه څېړنه وشي څو حقایق خلکو ته څرګند او عاملین عدالت ته راوکاږل شي.
دا کندهار پنجوي ولسوالۍ ته تللی پلاوی وایي چې د وړمې شپې په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د جنوب لپاره د امنیت تنظیم رئیس اسدالله خالد چې په دغه پلاوي کې شامل دی وایي چې په پیښه کې یو امریکایي سرتیری لاس درلود چې تر پیښې وروسته نیول شوی. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د ښاغلی خالد په وینا په پیښه کې یو امریکایي سرتیری لاس لري چې تر پیښې سمدستي وروسته نیول شوی.
څو کورو کې شهیدان شوي دي، په یو کور کې 11 نفر شهیدان دي، په بل کور کې 2 نفر زخمیان او 1 نفر شهید دي، او مجموع د شهیدانو 14 نفر کېږي او زخمیان دي دغه د میدان هوایي په شفاخانه کې دي. نو موږ رالو له خلکو سره مو ولیدل او موږ به د دې پیښې تحقیقات د افغانستان د رئیس جمهور په امر سره کوو.
اسدالله خالد وایي په دې اړه پلټنه کوي چې دغه سرتیری ولي او څنګه دا کار کړی. بلخوا د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا وایي چې په پیښه کې شکیل کس دماغي ستونزه درلوده. په ورته وخت کې د وژل شوو کسانو کورنۍ د برید کوونکو شمیر ډېر شي او د دوی محاکمه غواړي.
دوې بجې وې چې ټاکسو سپی ور وځغستل، سپی یې وویشتی. د سپی څه دا کوشنیان ورلې کور ته ګدې راخستې دي، په یوه خونه کې کړي دي، ځای پر ځای سره شهیدان کړي دي، بیا یې بېرته ورپسې بربر کړي او مشر یې په ځای ته خدای که په کور کې راو تللی و. د بل ورور کره بول ډاکټر یوازې سپین سرې مور ده، ښځې بیا د مومنانو د دوه نیم کال دم پکښې د دوه کال دم سړی د مسلمان سره داسې کوي او بهرنه وایي طالب دغه اوس دا څوک ده؟ دا اوس د طالب ده، د دوه کال ده، د طالب ده. په ذاته خدای کوم په دا 15 میاشت شیردلی دي چې طالب ستا مختور ده کسب
او چې تیاری رالی نیم ساعت به تقریبا ګرځې ما مېلمانه درلو تیاری ولاړې. بیا د شپې یوه بجا یا په بالا دوله ساعته مې نه دي کتلې دغه باندې بیا تیاری رالی. موږ د کوبک په نامه بولو دا تیاری رالی او یوه به و په نامه بولو هغه وګرځېدل. خو بهرن مو کوچې نسو چې تیاری دا ډبلیو بي نه رالی چې پیاده نو نهشته که څنګه اخر ټکان سوه د شپې چې دا څنګه ټکان سول په اخر چې معلومات وکړي د دغې پوسې پول پې بولې که دا وتلي دي هم و اخوا ته یو کیلومتر او دوه کیلومتره چې د دوی سایه ده د دوی دغه لاندې ده، یعنې در دوی در پوسې لاندې ده. نه دلته طالب راتللی سي، نه بل څوک راتللی سي. دوی په سم آباد دغه دي ورغلي دي، په کور کې په خونه کې ویشتلي دي.
بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت ته یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دغه پیښه غندلې او په دې اړه یې خواشینی ښوولې. خبر پاڼې دا یوه شانه عمل بللې یا ویلي دي چې دوی به په پیښه کې شکیل کس محاکمه کړي.
په کابل کې د امریکا سفارت او د ناتو چارواکو هم دغه پیښه غندلې او په دې اړه یې عکس العملونه ښودلي دي چې له کابل څخه یې د حمید مومند په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت او د ایساف ځواکونو د قندهار په پیښې ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د هغې عاملین به له پېژندګل وروسته محاکمه شي. په کابل کې د ایساف ځواکونو وایان جنرال کرسن جاکوبسن ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې دا یوه ناوړه پیښه توصیف کړه چې پکې یو شمېر بېګنا خلک وژل شوي.
دی
وایي هغه څه چې موږ یې اوس تاییدولی شو دا دی چې موږ دا رپورټ نه ترلاسه کړل چې یو امریکایي سرتیری د پنجوایي په سیمه کې خپل مرکز څخه وتلی او په یو کلي کې یو شمېر بېګنا خلک ویشتلې دي. موږ په دې پیښه کې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو د شمېر په اړه تایید شوي رپورټونه نه لرو، خو ټپیان د بهرنیو ځواکونو روغتیایي مرکز ته وړل شوي او اوس مهال تر درملنې لاندې دي. دا یوه ډېره خواشینونکې پیښه ده. هغه سرتیری چې دا کار یې کړی مرکز ته راستون شوی او ځان یې امریکایي ځواکونو ته سپارلی دی او اوس مهال په توقیف کې دی. دا حمله په داسې وخت کې شوی چې د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان ایلن په خپلې دندې نه دی حاضر، خو د مرستیال جنرال ایډرن براډشاو دا ډاډ ورکړی چې دوی به هڅه وکړي حقایق څرګند او هغه کسان ونیسي چې د دې پیښې لپاره مسؤل دي. د امریکا سفارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې دا پیښه غندل شوې او افغانانو ته ډاډ ورکړل شوی چې په دې حمله کې ښکېل کس یا کسان به له پېژندګلوۍ وروسته عدالت ته راښکلی شي. په افغانستان کې که څه هم د بهرنیو ځواکونو لخوا په بېلابېلو موقعو د عامو افغانانو د وژنې زیاتې پیښې لیدلې شوې، خو په تېرو لسو کلونو کې دا په خپل نوعیت کې لومړنۍ پیښه ده.
دوستانو، د کندهار د پنجوایي د پیښې په اړه باندې د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه وحید مشته سره مرکه هم لرو، خو مخکې له مرکې یوه خبرتیا او په خبرتیا پسې لنډ خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږ
ونیسئ. Our efforts in Afghanistan,
now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the
solution,
and we are not
afghanistan
simi aw da nadi la halat o khabar kare
زموږ غږ لازادې راډیو نوري. اوس هم په مخې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکا ولسمشر بارک اوباما تیر شپه ناوخته افغان ولسمشر حامد کرزي ته ټلیفون وکړ او په کندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا په ډزو د شپاړس ملکیانو پر وژل کېدو ژوره خواشیني څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې ولسمشر اوباما په دغو وژنو ډېر خوابدی دی او دوی به ډېر زر په دې اړه چټکه پلټنه وکړي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د لویدیځ پر ضد د نوو توندو څرګندونو په ترڅ کې ویل چې هېواد یې له دې ویره نه لري چې ګواکې د خپل اټومي پروګرام له امله به لویدیځ پرې پوځي برید وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازی کوفی انان پرون پرته له دې چې په سوریه کې د روان تاوتریخوالي د ختمولو لپاره کومې موافقې ته ورسیږي له دمشق څخه وتلی دی. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د بغداد په شمال کې پرون په ډزو او بومي چاودنو کې د سیمې د ښاروال د ساتونکي او د هغه د خزینه خپلوانو په شمول اته کسان وژل شوي دي. او د ګرجستان د جلاغوښتونکي سیمې ابخازیا چارواکي وایي چې د شنبې د ورځې د انتخاباتو د لومړي پړاو په نتیجه کې کاندیدان په دې بریالي شوي چې یوازې د پارلمان له نیمایي څخه کمې څوکۍ وګټي. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان او په ځانګړې توګه د وروستیو پیښو په اړه څه وایي فرشتي جلالزی ورته کتنه کړي.
په کابل کې د برېټانیا چاپ سنډي ټلګراف ورځپاڼې د پوځي چارو خبریال شان رایموند د برېټانیا د سفیر ویلیام پیټي په حواله داسې لیکي: زموږ ستره تېروتنه دا وه چې موږ فکر کاوه چې برای مو ګټلی دی. لیکوال وایي چې ویلیام پیټي په صادقانه ډول د هغو ستونزو او تېروتنو په اړه خبرې کړي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې شوي دي. په افغانستان کې د ویلیام پیټي ډیپلوماتیک ماموریت دوه اونۍ وروسته پای ته رسیږي، نو په تېره لسیزه کې د هغو پیښو په اړه چې دی یې تېروتنې ګڼي له ډیپلوماتیک احتیاط څخه پرته ژغېدلی دی. د سنډي ټلګراف ته ویلي چې دا د واشنگټن او لندن دواړو اشتباه وه چې داسې ګڼله چې جګړه یې ګټلې وه او طالبان تښتېدلي دي. د ښاغلي پیټي په وینا دې تېروتنې یو دوامدار مشکل رامنځته کړ. د افغانستان پر ځای پر عراق زیات تمرکز د موقع د بې ځایه ضایع کېدو سبب سو. د برېټانوي ډیپلومات ورځپاڼې ته ویلي چې د دغې تېروتنې په نتیجه کې دا موقع له لاسه ووته چې په تدریجي ډول او سوکه سوکه د افغانستان کورني امنیتي ځواکونه وروزل شي تر څو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی ځای ونیسي او د کار طالبانو ته د بیا ستنېدو موقع ورکړه. ښاغلي پیټي ویلي: موږ په عراق باندې دومره تمرکز کړی و چې له افغانستان څخه مو پام اوښتی و. موږ فکر کاوه چې په افغانستان کې جګړه ګټل سوې ده او طالبان وتښتېدل. موږ په یو ډول افغانان هم له دې فکر سره پرېښودل او خپل پام مو عراق ته کړ. دی وایي: تاریخ په بیړه نه لیکل کېږي، خو زه ډاډ لرم چې ډېر ژر به تاریخ په دې برخه کې خپل قضاوت څرګند کړي. د مقالې لیکوال وایي چې په کابل کې د برېټانیا سفیر په دې باور دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره باید طالبان د دې هیواد په راتلونکي کې خپل رول ولري. ویلیام پیټي ویلي: زموږ په باور طالبانو ته شایي چې ټولنې ته ورګډ سي. له دې سره څوک مخالفت نه لري چې د طالبانو تحریک په یو سیاسي حرکت بدل سي. هیڅوک په دې انتقاد نه لري چې طالبان په سیاست کې برخه واخلي، حکومتي مقامونه او یا د ولسوالیو په سطح چوکۍ ترلاسه کړي. همدا ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو بله مقاله کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو او د هغه د مرستیال معصوم ستانکزي د زخمي کېدو پیښه له نظره تېروي. سنډي ټلګراف لیکي چې د سولې د عالي شورا لپاره نوی ټاکل سوی مشر معصوم ستانکزي لا هم د هغې حملې له سختو ټپونو سم نه دی رغېدلی. ورځپاڼه د هغه په حواله لیکي: که چیرې د یو چا لخوا عفه د تشدد په کمیدو کې مرسته کولای سي، نو عفه کول غوره کار دی. ښاغلی ستانکزي سنډي ټلګراف ته ویلي چې د راتلونکي تر ټولو لویه ستونزه د شفافو او څرګندو خبرو لپاره د طالبانو حاضرول دي. دای زیاتوي چې د طالبانو رهبران څرګندې خبرې نسي کولای. هغوی ته سخته ده چې د خپلو فعالیتونو او اوسېدلو د چاپېریال نه په پام کې ساتلو سره د سولې د پروسې په اړه څرګندې خبرې وکړي. ښاغلی ستانکزي ویلي: داسې نقشې شته چې هغوی غواړي چې خبرې وکړي. د جګړې لپاره د هغوی دلیل دا و چې افغانستان اشغال سوی دی. نړیوالې ټولنې وژمنه کړې چې د امنیتي چارو مسؤلیت به افغان لوري ته وسپاري او دوی به ووځي، نو طالبان به د څه لپاره جنګ کوي؟ معصوم ستانکزي د برېټانیا سنډي ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو له لارې د افغانستان په راتلونکي کې رول لوبولی سي.
دوستانو، مخکې مو د روانې نیم ساعت خبري مجلې په سر کې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د پیښې په اړه چې یو امریکایي عسکر پکې په ملکی وګړو ډزې کړې او تر شپاړسو پورې کسان یې وژلي. د ولسمشر بارک اوباما او بېلابېلو لورو څرګندونې درلودې. په افغانستان کې که څه هم د بهرنیو ځواکونو لخوا د عامو افغانانو د وژنې پیښې لږې نه دي، خو د پنجوایي پیښه د څرنګوالي له پلوه په تېرو لسو کلونو کې ساری نه لري. د ملکي افغانانو د وژنې د دې پیښې عوامل احمد تکل له افغان کارپوه وحید مشته سره په مرکې کې څېړلي.
ستاسو په نظر د پنجوایي پیښه د ملکي وګړو د وژنې له پخوانیو پیښو سره څه توپیر لري؟
په دې اصل باید ووایم چې په دې سیمه کې، په دې قندهار کې، په هلمند کې، په نورو ځایونو کې ډېر داسې پېښې شوي دي چې عسکر په خلکو باندې، په عادي خلکو باندې ډزې کړې دي. خو دا وار ځکه دا مسله لږ توپیر لري چې یو کس له قرارداد څخه وتلی دی او خلک وژلي دي، او ډېر خلک یې وژلي دي. په دې کې 15 کسان نه دي، ډېر دي. هغه عین شاهدان د منطقې څخه هغوی وایي چې کسان چې وژل شوي دي ډېر دي.
موږ تاسو مخکې لیدلی دي چې په امریکا کې مثلا په نورو لویدیځو هیوادونو کې یو سړی راوځي ښار ته، بازار ته، یا یو پوهنتون ته، او په ګڼو خلکو باندې ډزې کوي. د هرې دې پیښې تر شا یو داستان، یوه کیسه شته. ستاسو په نظر د پنجوایي د پیښې تر شا کومه کیسه پرته ده او علت څه دی؟
شاید په دې کې د نورمال عوامل هم وي. مثلا دا چې دا سړی ناروغ و، یا دا سړی خاص شرایطو کې تر فشار لاندې و. داسې خبرې ډېر کېږي د غربیانو لخوا، د امریکایانو لخوا، چې یو سرباز یو کار کوي، بیا وروسته ویل کېږي چې په دغسې عواملو په نتیجه کې دا کار کړی ده. خو په هر حال یو مسله بل هم شته. پخوا مثلا د ویتنام په جګړه کې موږ وګورو، هلته خلک تقریبا یو عسکري مکلفیت په بنیاد باندې فوج ته راتلل. خو اوس هر څه په امریکا کې بزنس شوی ده. دا خلک چې راځي د پیسو په خاطر راځي، او داسې کسان په دې کې ستړي چې په امریکا کې کار نه لري، په امریکا کې اصلا دوی له ټولنې څخه وتلی خلک دي. او دا خلک بیا فوج ته یوازنۍ لار چې لري هغه دا دی چې فوج ته راشي، او دلته د خلکو په وژنه خپل هغه وقدې چې لري هغه وقدې پوره کړي. زه فکر کوم چې دا د پخوا څخه دا سړی که تاسو وګورئ همدغسې شاید وقته ولري چې اصلا د خپل پلار ونه پېژني، او دا مشکلات شته دی د امریکا په فوج کې.
په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي کومه لار شته ستاسو په نظر؟
داسې یو لار چې موږ وایو چې هم امریکایان په افغانستان کې وي او هم دا مشکل حل شي، زه خو داسې یو لار نه وینم. یوازینۍ لاره دا ده چې افغان ملي اردو دا مسؤلیتونه په غاړه واخلي. امریکایان نور دا حق نه لري چې په افغانستان کې داسې کارونه وکړي. دوی ته باید دا اجازه ورنکړل شي. البته لارې شته دی چې د سولې له لارې څخه، د تفاهم له لارې څخه دا مشکل حل کړو، جګړې څخه خلاص واخلو، او بهرنیانو خپل کورونو ته لاړ شي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده و چې د پنجوایي د پیښې په اړه یې څرګندونې کولې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي جانان موسازی وایي د دې سفر مهم هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي، خو کیدای شي دواړه لوري د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان ته د زلمی رسول د سفر لوی هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې زلمی رسول به په خپل دې سفر کې له خپل سعودي سیال او د سعودي عربستان له نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. ښاغلي موسازی وویل کېدای شي دواړه لوري د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وکړي.
قرار است جلالتما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان سفر رسمی به اساس دعوت
تکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر لري. نوموړی به هلته د سعودي د بهرنیو چارو وزیر او دغه هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. البته په دغو خبرو کې به د افغانستان د سولې
د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې افغان حکومت له دې وړاندې له سعودي عربستان څخه غوښتي وو چې د دوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. خو دا چې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به په خپل دې سفر کې د سعودي له چارواکو څخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه اړه څه غوښتنه کوي او که نه چارواکو یې په اړه څه ونه ویل. خو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه دا مهال ټولې سترګې د قطر هیواد ته دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی په خپل دغه خبري کانفرانس کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول قطر ته هم رسمي سفر ولري. موسازی وویل د مارچ میاشتې په 26مه نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبې کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه غونډه جوړیږي چې د قطر صدر اعظم به هم پکې ګډون وکړي.
قبل از سفر وزیر امور خارجه به قطر، وزیر امور خارجه و صدر اعظم قطر
قطر ته د بهرنیو چارو د وزیر له سفر څخه مخکې ټاکل شوی د قطر صدر اعظم او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د تاجکستان په 15مه اقتصادي غونډه کې سره وویني. د دې غونډې په تعقیب به په نږدې راتلونکي کې د بهرنیو چارو وزیر دوحې ته هم سفر وکړي.
وروسته له دې چې په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستو خبره مطرح شوې، دا لومړی ځل ده چې افغان چارواکي د هیواد ته د سفر هوډ کوي. دا چې زلمی رسول به په خپل دې سفر کې له قطري چارواکو سره د طالبانو د دفتر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي او کنه، دا به هماغه وخت روښانه شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن سعودي عربستان ته سفر وکړي او د سعودي چارواکو سره به د نورو خبرو سربیره د سولې خبرې اترو باندې خبرې هم د اجنډا په یو برخه وي. د افغانستان د دولت د سیاسي اپوزیسیون ځینو مشرانو یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د روانو هلو ځلو په اړه اندېښنه ښودلې او دغه بهیر یې ګونګ بللې. د ملي ائتلاف په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي دي چې د سولې په برخه کې باید له هر ډول پټې معاملې ډډه وشي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ.
په داس حال کې چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هلو ځلو یو ځل بیا زور اخیستی، د دولت د سیاسي اپوزیسیون ځینې مشران وایي په دې بهیر کې د افغان حکومت او بهرنیانو هیڅ ډول پټه معامله به د منلو وړ نه وي. د افغانستان د ملي ائتلاف په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په هیواد کې له سولې ملاتړ وښود، خو ویل چې په دې اړه هر ډول پرمختګ باید له خلکو سره شریک وي.
مسئله سولی مسئله په معنی کې د ناستو کسانو شخصي مسئله نه ده. داسې مسئله ده چې په لاره کې دغه ملت یو میلیون کسان شهیدان ورکړي دي. د افغانستان ټول خلک عادلانه او باعزته سوله غواړي. زه په ډاګه وایم چې د شهیدانو د وینو په بیه او د هغوی د ارمانونو په تر پښو لاندې کولو سره د پردې تر شا هیڅ ډول معامله به که د بهرنیانو لخوا وي او که د افغانستان د دولت لخوا، د افغانستان د خلکو د منلو وړ نه ده.
نوموړي دغه څرګندونې د کندوز د پخواني امنی قمندان عبدالرحمن سید خیلی د وژل کېدو د لومړي تلین په غونډه کې کولې. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې یو ځل بیا د سولې د هلو ځلو په اړه خپلې اندېښنې په ډاګه کوي چې ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په اړه د افغان او قطري چارواکو ترمنځ خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد ته سفر کوي. بلخوا د افغان دولت یو پلاوی وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د طالبانو 15 مهمو مشرانو موافقه کړې چې د سولې د بهیر په ترڅ کې قطر ته ولېږدول شي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه او د ژوند په اړه ځینې پرمختیاوې شوي، خو ځینې ستونزې لا هم دوام لري. د ریاست وایي په بد او بدل کې د ښځو د ورکړې ناوړه دود کم شوی، خو کورنۍ تاوتریخوالی لا هم زیات دی. داود وفا له نور تفصیل سره.
په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست وایي په دغه ولایت کې په بدو او بدل کې د ښځو ورکړه کمه شوې، خو کورنۍ تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د ننګرهار د ښځو چارو رئیسی انیسی عمرانی د یکشنبې په ورځ وویل په ځینو سیمو کې په بدو کې د ورکړې په مسله ناغې هم لګېدلې. نوموړې وایي
په بدو کې او په بدل کې پیښې کمې دي په نسبت د دې نه چې فامیلي تاوتریخوالی زموږ نن سبا په کورو کې بیا حد ډیر دی، او وهل ټکول ډیر دي، فسخ نامزادي ډیره ده، او طلاق هم ډیر دی. په همدې ترتیب زموږ دغه د بدل او د بد پلرو پرتو سیمو کې راکمې شوې. په دې خاطر باندې چې کوم ځای کې چې بدل پلرو پرتو سیمو کې کیږي، هغه سپینګیر یو ناغې خوري ده چې دغه ناغې نه به څوک نه تیریږي. زه فکر کوم دا هم هغه اداره چې کار کوي پلرو پرتو سیمو کې، کاج اوقاف د منابرو د لارې، علما کرام چې منل شوي خلک دي د منابرو لارې خلکو ته آگاهي ورکوي، نو دغه سپینګیری دا کیلو یو ناغې دي چې تر څو کچا بدل وکړو او که بدی وکړو نو دغه ناغې به ورکوي. زه فکر کوم د علما کرام خبرې چلته منل شوي خلک دي، هلته تاثیر گذار دي، تر یو اندازې پورې د دې کچه ټیټه شوي.
خزو چارو رئیسی انیسی ویل د مور او ماشوم د مړینې شرح هم کما شوی ده.
د مور او د ماشوم کچات په تیر کلونو په نسبت راکته شوی ده، ځکه چې هغه مشکلات چې موږ لرو پروتوچم کې لرو دلودل البته زموږ سرکونه هم پاخنو، موږ کلینیکونه هم نه لرو، موږ مجرب ډاکټران هم نه لرو، موږ هم تر یو اندازې پورې موږ رسیدګي کړی ده. ساتامې شفانه هم په لرو پروتوچم کې پولیسوالۍ کې کلینیکونه شته، موږ د کلینیکونو مشکلات نه خبري او ډاکټران هم تر یو اندازې پورې غیته رسیدل دي. خو د پوخا په پرتله باندې سکهاله کلون کې د مور او د ماشوم د مړینې کچا ټیټه شوې ده.
په ننګرهار کې د خزو چارو ریاست وايي اوس د لرو پرتو سیمو استوګن هم د خزینه او دولتي او غیر دولتي حقوقي ادارو ته لاسرسی لري او له دې عمله لږ تر لږه د خزینه او د فریاد اورېدو ځای پیدا شوی دی.
له ننګرهار څخه په همدې رپورټ باندې د نیم ساعت